په دوهمه برنامه کې چې هر چا ګډون کړی باید دغه پروګرام په عملی توګه پر مخ یوسي او نور هم وغځوي.
د ښاغلي منګل د دې خبرې په ځواب کې د وطندار پروګرام مسول علاءالدین رحیق وایي دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او هڅه کوي چې ځوانان د پروګرام له ختمېدو وروسته هم دې ته وهڅوي چې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
له درې ورځو وروسته دا پروګرام چې مقصد یې د یو بل منل او د نفاق له منځه وړل دي ختمیږي. دا ځوانان خپلو ولایتونو ته ځي، دوی ته یو شمېر پروژې او رضاکار فعالیتونه ورکول کېږي چې په رسنیو، محافلو او د نورو هغو وسایلو له لارې چې د دوی په لاس کې دي باید هڅه وکړي د یو بل منلو، د افغانستان د یووالي، د جګړې او نفاق د بدۍ په اړه له نورو سره وغږېږي او دا پیغام هغو ته هم ورسوي چې سبا افغانان د یو واحد افغانستان، متحد ملت او د شریکو ګټو په لور مخکې لاړ شي.
چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان راټولیږي او په یو ټغر سره کینی، دا کار به څومره د کرکې او تعصب په لمنځه وړلو کې ګټور تمام شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ننګرهار پوهنتون له استاد او په دې پوهنتون کې د سولې د کلب له مشر پوهنمال نعیم جان سروري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد، په ننګرهار کې د وطندار په نوم د ډیرو ولایتونو ځوانان راټول شوي، له یو بل سره کېناستل، وغږېدل، ستاسې په نظر دغسې پروګرامونه څومره ګټور تمامېدلی شي؟
یقینا دا د هیواد جوړونې اساسي اصل د دې نه رامنځته کېږي، ځکه چې موږ او تاسو اول باید یو بل سره وپېژنو. کله چې یو بل وپېژنو بیا د هغه په خویونو او عادتونو باندې پوهېږو. کله چې په دې پوه شو موږ دلته د یو د بل نظریاتو تبادله صورت نیسي. کله چې د نظریاتو تبادله صورت نیسي، په دغه وخت کې یو بل نلو پدیده د خلکو ترمنځ رامنځته کیږي، هغه احساس رامنځته کیږي چې دا زما وطندار دی، زما د دې منطقې دی، زه باید د احترام وکم، دا باید زما احترام کی. همدغه پروګرامونه دي چې پیژنګلو رامنځته کوي، د کلتورونو سره آشنا کیږي. یقینا دغه ستونزه چې نن په افغانستان کې په موجوده دا یوازې په یو منطقه نه ده، بلکې په ټولو منطقو ده، او موږ باید مشترک کار وکړو، د یو هدف لپاره کار وکړو. هغه دا دی چې اساسي او بنسټیزې سولې لپاره کار وکړو، او دغسې برنامې زما په نظر حیاتي ارزښت لري.
دغسې پروګرامونه چې کله کېږي څه ډول باید وشي؟ مثال کوم مسایل بحث شي، په کوم ډول بحث شي، د چا لخوا وشي؟
علمي قدرونه چې دي هغه د ټولنې د ملاتیر حیثیت لري، او دوی یو خوانه پوه لري، استعداد لري، بل خوانه دوی باید د ټولنې د هغه اساسي ستونزو او مسایلو په اړه باندې دقیق معلومات ترلاسه کړي. دغه ځوانان چې هغوی وړتیا د دې لري چې څنګه کولی شي چې د یوې ټولنې ستونزې درکړي، د هغې دپاره د حل لارې پیدا کړي، وړاندیزونه ولري او عملا پې کارو کړي، دا علمي قدرونه دي. دغسې برنامو کې باید علمي اشخاص، علمي قدرونه، فرهنګي ځوانان چې هغوی د ټولنې د درد او د احساس نه خبر دي، هغوی باید داسې برنامو کې ډیر زیات لاړ شي. دا باید د ټولنې د هر قشر سره وګوري، د کلي ولس خلکو سره وګوري، د هغوی ستونزونه خبر شي. دا برنامې خاص ارزښت لري، خو اساس یې باید علمي قدرونه وسي.
دغه پروګرامونه چې کېږي یوازې تر دې حده چې مثال یو سفر وشو، راغلل، غونډه وشوه، ختمه شوه، تر دې حده وي کنه تعقیب هم پکار ده، د یوې شبکې جوړول پکار دي؟
نه، دا خو داسې دی چې موږ باید هر کار نه مشتي ونکو، او موږ په ژوند کې ډېر ښه مثالونه لرو. په ننګرهار پوهنتون کې سولې مرکز د ځوانانو د سولې کلب په نوم باندې کلب جوړ کړی چې دغه ځوانان میش کې کینی، دوی برنامې جوړوي او هغه عملي کوي. معنی دا چې دوی باید سره کته رابطه ونکړي، دوی باید همیش په رابطه کې اوسي، هغه که په شخصي انداز کې وي او که هغه په یو ټولنیز شکل باندې وي یا د یو اداراتو دخوانه وي، باید دغه راشه درشه دوامداره واوسي، او تر څنګ یې دغه سلسله باید همیش دوام وکړي، تر څو موږ یو بل سره وپیژنو، یو بل وزغمو، او هغه احساس چې پردیو موږ کې خې دی هغه باید موږ د منځه ویسو.
خپل ځوانان څنګه کولای شي دغسې پروګرامونه جوړ کړي؟ مثال چې د یو ولایت ځوانان لاړ شي بل ولایت ته، د هغه راشي دې ولایت ته، کنه؟
زه به تاته د یو مثال درکړم چې موږ په افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې موږ د سولې مرکزونه لرو. دا ځوانان د فیسبوک د لارې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري. عادي موضوع چې په ننګرهار پوهنتون کې یا د ننګرهار پوهنتون ځوانان د خپل ټولنې د بهبود او انکشاف لپاره دوی طرح وړاندې کوي، هغه په فیسبوک جی کوي، او د هرات، د کابل، د خوست، د کندهار محصلین په هغه باندې خپل نظرونه ورکوي، هغوی ورسره نظرونه شریکوي. حتمی نه ده چې یو سړی دې دلته راشي، حتمی دا ده چې موږ سره رابطه ولرو. دا رابطه کېدای شي چې د ایمیل د لارې وي، د فیسبوک د لارې وي یا د نورم وسیلو د لارې وسی همدارنګ ځوانان کولای شي چې دغه بی ځایه مصارف چې دوی بی ځایه مصرف یا غې نسپماو کی او دغه سی برنامه جوړ کی چې د منطقو ته تلل شي نو په ډیر کم مصرف باندې کولای شي چې دغه پیغام غونډ افغانستان تخبور کی ټولنې حمایه کوي او لسونه حمایه کوي خو ځوانانو ته حرکت پکار دی چې حرکت وکړي
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خ وخت ولري
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیره اونۍ د افغانستان سترې محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه یې په خپور شوي مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نه وي ترسره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیږي. دا چې د سترې محکمې دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځان له قانون سره څومره په ټکر کې دي د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام مو د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملما دې ډېر زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلي او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د استرې محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړه کړی د څومره قانوني بڼه لري که پایلې لدینو کو د سترې محکمې هم دغه پریکړه چې څو ورځې وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو او داسې زباوال لروم چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی. په قانون کې موافقت لري ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو. په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده ترسره کی او په خپل وظیفه قانوني ادامه درکی. دا ولې ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت رزي او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا تر یعنی ومنو او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وراندې کړې دي او تا ټول موافقت لري یا حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دي.
خو ډاکټر صاحب د اساسي قانون د همدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړۍ نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي، اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو. یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جوه انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې دیرش تر
یوم یاشته او دوم یاشته انتخابات وشی او چند اوس انتخابات نده شوی او دو بار دو زل انتخابات تقریبا تاخیر شویده او دا تاخیر چی شویده دا اساسی قانون مخالف ده
یعنی خپل د انتخابات او زند د اساسی قانون سره سمره پټه کار کړي
انتخابات اوس پټه کار کړي ځکه انتخابات مشخص دی چې څه وخت انتخابات برگزار شي متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسی قانون راغلی دی متاسفانه موږ داسې کوم حکم نه لرو او صراحتا قانون اساسی ویل دی چې یو میاشت دو میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شی متاسفانه د انتخابات و کمیسیون تر اوسه پوری ندی توانیدلی چې خپل دنده تر سره کړي
نو ډاکټر صاحب اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده وغځوله تاسو وایي چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دغه پیشبینی شوې ده سیدا نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي
کومه یو قوه ده بی طرف مستقل قوه ده او حق ده حق وظیفه هم داده او ده حق صلاحیت هم داده چې د اساسی قانون او د عادی قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درکی او دا نو هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی دوه مصوبه د لرو او داسې مهم داده چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم داده چې ترسو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق خپل ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نه دی او چې نه دی حق د مسؤلیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وي او مناسب دی او منطقي وي چیرته دی چې منطقي نه وي او مناسب نه وي قانوني نه وي بناهن حقایق بلدن ده ترسره که او ادامه برکی
دکتر سیب تاسی یو یادوانه ده اکلا چه استر محکمه ده اساسی قانون ده تفسیر مرجع ده دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو سلو یو وشت راغلی دی او حقه یو نزا وجود موجود دی د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی د کمیسیون دی ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو بین الدوله مواهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت سیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د حقوق تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي صلاحیت لري چې قوانینو معاهداتو میثاقونو ټول تفسیر وکړي او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي دا دواره او دا یو قانون ولري تر اوسه پوری متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو دا دري مسائل او اساسي کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون هم دا وظیفه لري ځکه د دې وظیفه هم داده او د فلسفي وجودي هم داده چې ولې د کمیسیون جوړ شوی دی چې دا کار شنه کی دا ځکه یعنی یوازنی مرجع داده چې کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکړي ځکه حقوق على الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فارق سوی دی.
اوس د دغه حکم نو وروسته چې کله ستره محکمه دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایي ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایي ریاست یا د اجرایي رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وي. فکر کوي د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی او حقوقي چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړي دي، اما اجرایي ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دي شوی او امکان لري چې حقوقي برداشت کړي دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی او چې دا یو سیاسي توافقنامه دی او دول راقل دی او حقوقي تفسیر دی. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نسته.
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید ملري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یوه او اجرایی ریاست که زکه په اساسی قانون که نسته او مونږ نشو کولای چون کوم حکم وایو.
بل مسله ډاکټر صاحب پټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص ته مچې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات سدي ارقام هم سدي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او د په ځنګړي ډول د په کومه سطحه باندې نقص شوی دی.
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس مونږ دریق قانون لرو دا قوغونه چې دی یعنی مقننه دی قضاییه دی اجراییه دی تر اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پوری ولسوالی دی او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی شاروال دی او بل دی او تر اوسه پوری انتخابات نه دی شوی او تقریبا محدود دی. سوار مسائل دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی او طرق اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لس موارد کې نه ده شوی. دا سوار لس موارد د چا له خوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لس موارد کې قانون د چا له خوا نه نقص شوی؟
مونږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شئ چې د کمیسیون سایت کې مراجعه وکړئ.
اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړئ.
اوریدونکو هم کولی شئ چې مراجعه وکړئ. او تقریبا مثلا مونږ وارو چې یو مرفه جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه. دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوال بلابل موارد تاسو یاد کړل تر ډیره د چا له خوا نه نقص شوی دی د دولت په کومه سطحه باندې داخلك دي
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی او یو مثلا د امنیتي ځای وو مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو. د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي. دا عمومي نه شو او د امنیت هم داسې وو مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځینې ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي ځینې مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نکړي.
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړي دي تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چې دی او تاسو پکې دند لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی؟
اساسي قانون کوم مجازات نه لري. دا مجازات داده چه ولی دا کار نشو، زکه دا اساسی قانون یو آمرانه قانون ده. دا آمرانه قانون معنا داده چه هر حکم چه دل تراقل ده، دا معنا داده چه حتماً و لزوماً لازم داده چه دا تطبیق شی. چه تطبیق نشی مون پر رسانه که او پر تلویزیون رادیو او وایو او زمون دندم داده چه رئیس جمهور ولس میشر مشوره درکو دا موارد چه ده نقص شوه ده، او دا موارد چه ده تر اوسه پوری تطبیق شوه نده.
یعنی تاسو د دې صلاحیت، یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي.
دا نه لري اصلا. د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري. دا مجازات نه لري اصلا. د حقې وازنه مجازات داده چې اعلان وکي دا مسأله د اساسي قانون خلاف ده. مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته مسئله است چې مثلا د تاخير اول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخير اول دا مخالف د اساسي قانون دی. هم دا مثلا یو وازنه، هم دا مون صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی او زما وظیفه هم دا و.
نو دوه روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی.
نم داسې نه دی. دوه وشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی، دا دواړه مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري.
خودوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه.
یعنی عملی د ټول مراجعت دي اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي، حراست وکي، چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست.
یعنی په دې کې خو نشته، خو خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته.
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي. یو ازادي لري، ازادي بیان لري. هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق په خپل فکر آزاد دی، کول شي چې خپل وینا وکي، خبره وکي، هیڅ موانع نست. دغه ځکه حق هم د اساسي قانون حق ته درکړی دی، ورکړی دی. او چې وایي چې مثلا ټول اساسی قانون تطبیق شوی نه دی، نقص شوی دی، دا یو مبالغه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوندۍ وسه.
خیر وسه، مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لموږ سره بحث درلود. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.